Radio.
Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې قوس 28 او د دسمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کابل کندهار پر لوی لارې دو خنړې او ترافیکی پیښو کې لک تر لګه 50 تن مړه او شل نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ځای چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافروړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړنۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافروړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 1100 تنو مړینه او د 1400 ټپي کېدل تایید کړي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافروړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 کسانو د مړینې پخلای شوې ده. وړاندې خبرونه کې تفصیل درته لرو. د بشري حقوقو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان په خپل ویبپاڼه کې دا خبر خپور کړی دی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهي نومیږي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان په وینا د شاوخوایوي میاشتې پترات کې په ایران کې لک تر لګه 1000 افغانان اعدام شوي دي. په ایران کې اکثر افغانان د مخدره موادو په تور په اعدام محکومیږي او د بشري حقوقو د ډلو په وینا اکثر وخت دا تورن کسان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,000 پیښې ثبت شوې دي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې په پاکستان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې به پرمختګ هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناقرار ایالت کې د پولیو واکسین وزنډوه. یو شمیر چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا کمپاین د دې لپاره ځنډېدلی چې روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو د خصوصي کولو له وړاندیز سره مخالفت وکړ او په اعتراض یې لاس پورې کړ. اسوشیتد پریس اجانس د بیړنیو چارو د مرکز د یو مسؤول انورالحق په وینا بیا ویلي چې د ښې مدیریت د رامنځته کېدو لپاره دا کمپاین د دې میاشتې تر اخره ځنډېدلی. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې چې 26 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل ډېرې هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات وشي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره. خود دوی د خیر ښېګڼې په چارو کې لاس وهنې کیږي. اړ افغانان بیا خپله ناچاري جاړي.
قلم دغه مؤمنان مې دغه اړې د زوی اعتماد مې دغه اړې دي وروره خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ دي. قلا دغه کمالات خو مو دي دا دي ته شي ویني دریاو چې موږ درګه په جلال کا ډوډۍ پخسوي پر د اصلور چنزو کړو باندې.
سویډن وایي افغانستان کې د مهال د هیلو نخې کمی دي.
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي.
د غزنی کندهار پر لوی لار پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې. لک تر لګه 50 کسان پکې مړه شوي. یو عیني شاهد و.
یو زوما یو درې نور ژوندې پک شپات ټول زله نو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې.
او امریکا وایي د پاکستان پر بالستیک توغندیو بندیزونه زیاته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني اوریدونکو. د کابل کندهار ته لوی لار ترمنځ د ترافیکی پیښو راپور درته ورسته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی په دې راپور کې د وی میاشتې په ترڅ کې وضعیت ته کتنه کړې ده او په افغانستان کې له واکمنو طالبانو شکایت کړی چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله زیاته شوې. دا مداخله په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې تر بل هر وخت بشری مرستو ته اړتیا ډیره ده. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د دې وی میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوې پروژې یو مخ تړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوی مېرمن یاسر رډو ته وویل
قلم دا مومنان می دا غاړي د زوی کمان می دا غاړي د ورور خپل د مداغ مومنان مرته ولاړ قلا دا غره کمال کوم دی دا د تشویبني لري او چن مخ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصلور چنزو کړو باندې.
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا اسجی رډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ.
موږ غاړو دغه مسولین ارڅوب شي وسو چې اوس موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، یو بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووځي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نوومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچا یو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2014 کال کې 3 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
و موریدل چې د بشری د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیره، خو په دغو چارو کې یا د بشری حقوقو د خیرخېګنې په چارو کې د طالبانو لاسوهنه زیاته شوې ده. بل ورته د سویډن حکومت وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت پرون له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شوو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور د لنډیز په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان پر روان وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت د چهارشنبه په ورځ له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور لنډیز خپور کړ او وی ویل چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله افغانستان د تیر په څیر اوس د نړیوالې ټولنې د پراخ پام وړ نه دی، خو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په نړۍ کې نانندرې د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه نور افغانستان ته پام ونه کړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي منځي چې له زده کړو بې برخې شوې ازادي راډیو ته یې وویل چې نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي.
هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخ دي او د هیلې ټولې لارې د دوی پر مخ تړل شوي په هیڅ هیواد کې نشته. نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي. هر ورځ د دې محرومیتونو له امله زموږ ژوند حیفیږي. هیڅ هم نشو کولای زموږ ژوند او هغه کلونه چې موږ له لاسه ورکړي بیرته جبران کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوبه په خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول زحمتونه یې ګالل هغه ټولې په یو شیبه کې له منځه لاړې. په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي.
ورته وخت کې یوې معترضې میرمنې سکینې رس ازادي راډیو ته وویل
زندگی
در افغانستان که زمان داسې سوای چې میرمنې هر ورځ هیله کوي چې کاش دا ورځ زر تیر سي او د دې تیارو ورځو تر شا یو روښانه سبا وي. کاش په نړۍ کې داسې یو ځواک وي چې دا تیاره چې په افغانستان کې ده ختمه کړي. خو هیڅ هیله نشته او آن افغانستان نور د نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی.
د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول، خو تر یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. د سویډن حکومت په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دوو لسیزو کې په زرګونو سویډني ادباو په افغانستان کې په خطرناکو او ننګونکو شرایطو کې کار کړی چې له ډلې شپږ کسان او د دوی دوه افغان ژباړونکي د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د یادونې ده چې د 2023 کال په دوبي کې د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو فعالیتونه باید ودرول شي. له هغې وروسته د سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړ ځکه دا یو نادولتي بنسټ و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او خپل پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ته سپارلي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د کابل کندهار ترمنځ په لوی لار کې د غزنی په سیمه کې پرون دوه خونړۍ ترافیکي پیښې شوې دي. په دغو دواړو پیښو کې د لږ تر لږه 500 تنو د مړینې پخلای شوې. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباز سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وژل کېدو او شپاړس نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومې ټوله شیطان د لپس کې بند دي. غټ موټر دی دغه نه معلومې دي.
اما حال دوهم پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیشه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیشه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکي عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي راډیو ته د پیشه کیسه داسې وکړه.
یولس بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت را وکړه. میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته وځي چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی، موټروان پسې ور ورسېدی. دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخوا تخونی ساوشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي. رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو، داغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو داغه باډي دغه زدانیمې ز د پایس پسې ور وخت تر ستاره ورڅری کړ. دا زموږ موټر ټوله څری کړ. نو موټروان خو یو لستونې مال مې دی، نور ګر سره پک شوره کو غوښه کړ، ګر سره دکان سره ورګټ.
یو زو ما یو درې نور ژوند په شپات سول زله نو کې د خبر و ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویل چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویر زیاتوي د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونو په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژدو واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوې ګواښ پر وړاندې شوې ده په اعلامیه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورچیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلارې د سیمې او لهغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیرامیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس باندې زونه لګولې وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزات او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند ماچو میلر ویل دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو تاسو پیغامونه هم وړاندې خبرېدو ته چمتو دي خو اوس په دې ټولګه کې ورځو بیا کندهار ته هلته د کندهار د فالودې د میلو پاړه درته وایو د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالودې لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې وو
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي استلا ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري
د کور سره رواني د واده سره وکړ په ایران واده کې فالوده خو شر کاله مخې لا زرات په ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزورې شو دا نه په انقلاب کې په دا خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلورلاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی غن دکانونه ستا محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وای فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالدا خو نو داسې جوړیږي چې مثال شیجې بانج کړی شیجې چې جوړ سپنې بیا وریجې وراچو کمې وریجې شپشې خوړنې سپنې نه ښه پخې سپنې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو هغه چې ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکو نو بیا بېرته مجموعه ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اور چپل جیت صبر مثال صبل جیت اور چ سب شربت اور چ انا هغه چم دغه کله بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوی څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه پایده د بچوای نه ملولی چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شخن کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دم وروړي یا شریا خوړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام پالو دا یا شریا خي
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږ خاک له آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم رازو دیته چې طالبانو مشر ویل دي چې هر هغه متقاعد کې غواړي چې د تقاعد حق تر لاسه شي کولای سي چې ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. البته دغه ځانګړي محکمې تر اوسه جوړ شوې نه دي خو په همدې اړه د مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې ویل شوی چې دغه چاره ته د رسیدو لپاره ممکن په وزارتونو کې محاکمه هم جوړ شي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې وورو.
لدریو قانونو زیات مودې رئیس په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو ته به برخلیک توپ او دوی ته د تقاعد حقونو لنه ورکول ورسته د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخونزاده په فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمه تراجی کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یو نسخه یې ازادي رادیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوته در رسیدن لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای. په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای سي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته جواب ووایي او پټکو خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځنګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دند ورکړل شوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسون د پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خبره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم، د بدن او دارم، د نان دارم، بدن د پیسې دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي. ویل یې چې دا مو حق دی، درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
هڅه مو کړی طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان زبی الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاس کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاسې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 13 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1,500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی، یعنی کوم غنه لري. کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوې. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور
مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځنیمه بجې شوې، دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. د بلې مجلې لپاره زما همکاره فرشتہ نگاه سټډیو ته راغلې ده.
تشکر.